یو مستقله واضحه پالیسی جوړ کړل شي چې لدې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
نو مهرت لا د ایم افغانې د نګراري مو ولا بدل تم ډیر خو تر کې پیدا شمار سل د سیوی ډیپلر نه مل ډیر په خوان راغلی وو بسار سم دل تیر کړي بس لګي کاروبار کو دل د خوشاله چا د لاټو ته بس سو کو نو د کار مال ز کارم نشته ها مو سره ماجر کار ده دل چې عمل د پاده شو خره مل زندگی تیر کو کار کې نو ټیم مونږ ته واچ مونږ ته بیت داشنه کار نه ملاو شي خره ډیره سخت دی مونږه بوج کور نیم نیم سامان نه بوج رو سامان په نیم نیم وبای خرڅ بس ال ته هله ګوله شه بوج بس و او باسو ماجر و باسو
تسلیم مونږ مال خدای فاملی شل کسانی کور کې او کاروبار هم کاروبار روان دی او ماشومان هم دلته سکولونه وای هم دلته ژوند کو زندگی کو چې بیا کلم شړینو بیا لارم ما غدا څوک تیار نه دی ځکه چې دلته خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه مشته او په خلکو زمون قرضونه شته نو روزګار دی کنه نه کدا شړل را شړل نه دغه نه څنګه ول نه کو نو دا غریبانان خلک دی واسه بازابېږي
خو وګل هم در حالات خو بداسې حالات تاسو په خپل معلوم دي هر څه تاسو دوړان دي کارډ را کاو کارډ ستاو کارډ نشتاو موږ دا وړو چې یو ټیم مقرر ټیم چې هغه ځکه کې وی چې څو پورې موږ دا کاتې را ټولې کو د خلکو کاتې دي زمنګ کاتې دي په خلکو باندې چې دا یو طرف ته شي نو که چېرته داسې چې دوی وایي چې یاره په دوه میاشتو کې یا په دریو میاشتو کې ته تاسو وځئ د ځای نه نو بیا خو هغه کم از پیسې چې دي کم هر څه چې دي په موږ باندې کده چا پاتې او که زموږ بچا باندې نو خو بیا نه کوي
د تیر میاشتې یعنی اپریل په 20مه نیټه د پاکستان وفاقي کابینې په غونډه کې پی آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 30مه نیټې پورې وغځول شو. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 5.5 لاکو پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو داري یو ان ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلی وو چې په پاکستان کې خواوشا 4 لاکه رجستر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بی اسناده افغان کډوال هم مشته دي خو سږکال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاوی د سیاسي پیښو شننې ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري گیچې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لټکو له انسان نه په جګړې زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیپ چې اټکل د تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولا کے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں او نہ ہم دخل اڑون سکتا اور ہم دخل خار سکتا حاضر ہے.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوریو یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما عوارض داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو سرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضدونه ښځ مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسیدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر سي دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی سي دلته راغلي دي، دوی د روانډا ته نه لیږي. ولی روانډا هغه یو هیواد د سلته انساني حقوق کلکو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغه پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلق نشي دیږي. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مون نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولې شنن کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
اکار باندې زونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی. مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي، دلته باید اساسي قانون موجود وي، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده باسونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې د روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا فیصله کرد که برای کوشش مې بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم بیه برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د د حرکات او د سکنات او څخه معلومیږي چې نو موړې په دغه خپل لیک وس خوشاله نه دي او وسنوي حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه خپل لیک په خپله شکل باندې تطبیق نشو. د افغانستان خلک خفدي، سیاسيون خفدي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د وسنوي حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګندو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو پټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نکي
بل خو عادت تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال مولا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلی. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غځولو ادا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کولا چھے افغانستان سره د ڈیورنٹ پر کرخا دا سی سیم خاردار لگو ما چھے نبا پر دغ خاردار سیم بانی چوک او اختلے شی او نبا پر را اختلے شی.
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 25,000 جنګیالي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنګیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې ګویا تاسو په ګټه کې تاسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، کوم شرایط زمونږ دی هغه باید ومني، کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري، زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري.
او بل خوا دا ښکاري چې د کډوالو د راشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندریو لړۍ لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوځ د ویان جنرال احمد شریف هغه څرګندونې په کلکه رد کړې دي چې ویلي یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان پر نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمن باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره ده.
د مارچ په 28مه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوینا کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
او خودکش بمبار به افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راوړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره ښې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټبلیشمنټ هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغې نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسیدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرزه ور شو د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستونزو ناکامۍ سره مخ شول. تر هغه وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یوه د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کېږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کېږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې. او دغه یواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړې برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه یواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پری به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپناه په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولی روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړه لیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملي چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې پسې پات موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوالو څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغه لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونې لا نه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوي. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تیرونې د طالبانو د مشرغو خبرو خبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانی چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبر کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنۍ ته په خیمانی ښکار کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي د ښځو د باندې تک بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وځي ویل چې دا واقعا ډیر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونو دی خپل ته انجن کولای سي زده کړی ته لاسرسي ولري انجن کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده یعنی دا ګنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شیان موجوده چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدې شي او په اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره ده چې افغانستان باید قانون حکومت خاطر لري دلته باید اساسي قانون موجودي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیل پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلې دي. او سم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو بریډ وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولې خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستانی ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناشته چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لارې د پرتو قومونو لپاره د تګراتک پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځکه خلک د دغه پریکړې لمنلو سرغړونه کوي. د پرلت مسولان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40 زره مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنټ کرخې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګراتک هم سخت کړي.
باندې د پاسپورت دفتر باندې او بل خزمر خبرې نشوي حل ان سیم بندوم په ټول وطن تم خواست کوم شروع راشړې بز مر سره دریږي فصلې بز مر سره تاون کوي او بل څبل قدم د چمن خلک شکم پر پاسپورت وځي واغوت زما دا خواست شروع پر پاسپورت مزي سبیا چې موږ ولس زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تین دا وایي چې دا تر برګلوي سو پلان اوس واغه اوس موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم چمن دا ځي هغه خلکو سه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسم بندو بیا مسیال چې کوم نېشنل بینک دی دا بینکوم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراساني چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو له راتګ وروسته د غیډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکي ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدی چې د طالبانو زعیم د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټ پوړی او لوړ پوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بیګنا ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د عافی صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولې خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی عافیه صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلکې یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې وفاداری کیسې به مډیر اوریدلې به خو د هغه چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مو هیڅ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپنوم دا مېرمنه د چین په انهوي کې اوس یو میړه په 2014 کال د سر د حملې لامل کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې د پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شا خپل روښوي خاوند ته د تیر لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته جاړي. مېرمن هونګ شا چې د وفا په اړه تیر لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي کته هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزيري جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر پسینا د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړی دي. دا به د مالدیب له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادی دون کې د 5000 کورونو خار بچي د ویډن مارکی واټر سټوډیوز کمپنی په لاس جوړیږي او چارې به په 2020 کې بشپړ شي مګر سر له راتلونکي کال ورته کھڑی ورپېلې دون کې دي. مالدیب چې دا مهال 2200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خدلې چې دا هیواد به ډیره برخه د رواني پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لمړنې خاروي چې کده سمندر د اوبو سات هر څومره لوړ هم شي لډوبېدو نه به بچوي. د خراب مریض برېښنا ولري موټر به پکې نه وي د هوا د یخول لپاره به د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورت به پکې په کشتۍ او بایسکل او برقی سکوټرونو باندې کیږي. او اخوات امریکا وايي په مصنوعي زیرکتیا سنبال داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وايي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي زیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژي سنبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي خو بل خواله هم په هان اندېښنه خي چې ک مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي بور سره تباه کوونکې حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو لپاره او چپو مهیروي.